نیم که در یک ساعت پیش رو چی ها دارن؟ خوش آمدین شما.
در رضیات امانه نجاوید نیمی دوستانو پا دیخ پراونه که چی در سید قدر جلالوف پا تخنیکی هم کاری اوڑنده کی گی پا افغانستان که در امریکا در پوزی حضور اول افغان زواکون سر در امریکا در مرستو پڑا ریپورت او رای. د دې خبرونې لومړی نیمایي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو په اړه رپورټونو او مطالبو ته ځانګړې شوې ده. همورې چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي ځینې سیاسي ائتلافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره جوړیږي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پکتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جاني خیرو ولسوالۍ به ډېر ژر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیسي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبثو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویشل پیل کړه او د پاکستان لرې کړی شوي صدر اعظم نواز شریف خپل کشر ورور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جاني خیلو ولسوالۍ به ډېر ژر په بشپړ ډول له طالبانو ونیسي. د پکتیا د والي وین عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل تر 5 ورځو جګړو وروسته لا هم د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
فعلاً هم عملته هڅې روانې دي. هغه سیمې چې په ډول باندې د ملکي تلفاتو نه د ګلوګیرۍ په خاطر باندې پریښودل شوی وي هغې د بېرته اخیستلو لپاره عملیات اوس هم دوام لري او انشاءالله راتلونکو ورځو کې به تاسو ته یو ښه خبر ولرو چې انشاءالله دغه سیمې به بلد تر ولکې لاندې راشي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د شنبه په ورځ د پکتیا د جاني خیلو ولسوالۍ د تصفیه لپاره د پراخو عملیاتو سپارښتنه کړې ده. د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په کنټرول کې دی او وایي وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي او په لارو کې ماینونه خښ کړي دي. دواړه لوري په دغه جګړه کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په فراه ولایت کې سلګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په لومړي ځل د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د اوبو بندونو په برخه کې د دولت د پروژو ملاتړ اعلان کړ. دغو مشرانو په ځانګړي ډول په فراه کې د بخش آباد بند جوړول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه وبله او له دولت څخه یې وغوښتل چې د اوبو بندونو په پروژو کې د غونډیو په ځانګړي ډول د ایران د لاسوهنې مخه ونیسي. د فاریا والي محمد عارف شاه جهان په همدې غونډه کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ټولو امکاناتو په کارولو سره به پر دغه بند کار کوي او جوړوي به.
تمام دنیا با مخالفت استاد چاو بند بخش آباد میکنه.
دوی کټول دنیا هم مخالفت وکړي د بخش آباد بند جوړیږي. کورنی او بهرنی خندونه به زمونږ مخته نه دریږي. حتی که حکومت فقر ته ورسیږي د فرا یو میلیون وګړي حاضر دي زر زر افغانۍ ورکړي او موږ به دا بند جوړو. دا په داسې حال کې چې په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د شنبې په سهار په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودونکو موادو الوزولی دی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبثو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویش پیل کړ. د دې وزارت په یو اعلامه کې ویل شوي چې متشبث کوچیان کولی شي د دې یخچالونو په مرسته خپل لبنیات لکه شیدې، غوړي، مستې، کوچ، پنیر او داسې نور خوندي کړي او په صحي ډول یې بازارونو ته عرضه کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د پاکستان لری کړی شوی صدر اعظم خپل کشر ورور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه نومول دی. خو وایي تر هغې چې نوموړی ولسي جرګې ته معرفي کیږي د هغه هیواد د تیلو پخوانی وزیر شاهد خاقان عباسی به په موقت ډول د پاکستان صدر اعظم وي. نواز شریف د شنبه په ورځ مازیګر په اسلام آباد کې د خپل پاکستان مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ته په یو تلویزیونی وینا کې دا خبره وکړه. بلخوا د حکومت عمده مخالف عمران خان چې د نواز شریف پر وړاندې د فساد شکایت درج کړو د صدر اعظم د ځایناستي په توګه د شهباز شریف انتخاب غندلی دی. موقت صدر اعظم به لږ تر لږه 15 ورځې په واک کې وي تر هغو چې شهباز شریف له اوسنۍ دندې استعفا کوي او د پاکستان ان پارلمان ته انتخاباتو کې دریږي. نواز شریف د جولای په 28 د سترې محکمې تر پریکړې وروسته چې دی د فساد په تور بې واکه کړ استعفا وکړه. د پاکستان د قانون له مخې د صدر اعظم له استعفا سره به د هغه ټوله کابینه هم بدلیږي. د استرالیا صدر اعظم ملکم ترمبل وایي پولیسو په سیدنی ښار کې پر یو کور په چاپی وهلو سره د وی الوتکې د غورځولو تروریستي دسیسه شنډه کړه. هغه ویل په دې عملیاتو کې څلور کسان نیول شوي دي. ترمبل ویل زه تاسو ته ویلی شم چې تیره شپه د وی الوتکې د غورځولو د وی دسیسې د ناکامولو لپاره پراخ تروریزم ضد عملیات پیل شول. ترمبل ویل د عملیات لا هم دوام لري. د استرالیا صدر اعظم ویل په ټولو لوی ښارونو کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د استرالیا د فدرالي پولیسو کمشنر انډریو کلوین ویل دا لا نه ده روښانه چې تروریستانو چیرته او کله د الوتکې د غورځولو پلان درلود. تر اوسه پورې څلور نیول شوي کسان په رسمي ډول تورن شوي نه دي او نه یې هم د هویت په اړه څه ویل شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وی د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان په واشنگتن پورې اړه لري، خو د افغانستان لپاره مهمه دا ده چې امریکا د افغان ځواکونو همکاریو ته دوام ورکړي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي ځینې سیاسي اعترافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره جوړیږي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وی په پاکستان کې د سیاسي سیرو په بدلېدو سره د هغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت په تګلاره کې بدلون ناراضي. اورزګان ولایت کې څه باندې زرو بیزې شو کورنیو باندې د خوراکي موادو مرسته وویشل شوه.
لن دا غته دا قدر کې اړ یتیا و چې د مؤمنانو به شي سي د ماشام د سبا د بل سبا یلې مکم.
په پاکستان کې د روانو سیاسي تحولاتو په اړه هم اوري او دا هم اوري چې د هند په خاص ډول د دلی اوسیدونکو غواړي په خوانی ممسله او د بالیوډ ستوري مدوباله په خپل زندونو کې بیا ژوند یو ساتي. ځوان فکر او د غراز حقیقت څه دی؟ اونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویل افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د متحده ایالاتو د همکاریو دوام ځانګړی اهمیت لري. د امریکا مرستیال ولسمشر له افغان جمهور رئیس سره په یو ویډیوي مکالمه کې افغانستان ته د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. لا تر اوسه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي نه ده اعلان شوې او طالبانو هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په دې اړه فریبا ظاهر رپورت برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر بشپړېدو کار کوي، د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د امریکا متحده ایالاتو همکاري مهمه بولي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل ستراتیژي چې د امریکا متحده ایالات اعلانوي په هغوی پورې اړه لري، خو هغه څه چې په دفاع وزارت پورې اړه لري دا دی چې زموږ سره مرسته کوي څو د افغان پوځ پر خپلو پښو ودرېږي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وویل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پانس او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې پر بیلابیلو مسایلو لکه د افغانستان څلور کلن امنیتي پلان، له تروریزم سره مبارزه او د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د جمهور ریاست لخوا په اعلامیه کې بیا په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې آیا دغو دوو مشرانو د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ او د هغې د اعلان د نیټې په اړه خبرې کړي دي که څنګه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په میاشت کې د خپلې ادارې دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر وټاکي. ماتیس هم ویلي وو چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې به په دې اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان چې د راپورونو له مخې افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي امریکایي سرتېرو لیږل هم پکې شامل دي، ولې دومره ځنډنی سوه؟ په واشنگټن کې د سیاسي چارو کارپو عمر سمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د د په باور څو مورد دي چې د واشنگټن پر دې پریکړې اغیز کړی دی.
یکی مصروفیت رجال امریکایی در
دا وی یو خوب لوړه ساته کې په ځنګړي ډول په سپینه مړې کې په څو نور موضوعاتو د چارواکو بوختیا د چې د افغانستان له موضوع سره ارتباط نه لري، بل د امریکا په تصمیم نیون کې دستکا کې د نن ځین کړ کې چونستا فکری تصادونه ډیری د مرستو پر څرنګوالي دي. شغل سمات زیاته کړی چې ښه خبر دا ده چې د افغانستان لپاره د مرستې د بندولو هیڅ خبر نه دی اوریدل سوی. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان د مخه د افغانستان بیلابیل سیمې لکه پکتیا، فاریاب، کندوز او غور په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهدي دي. د جولای په لومړۍ اونۍ کې د امریکایي سناتورانو پلاوی چې د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکینې مشري کوله کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا دغه نوې ستراتیژي باید د طالبانو په وړاندې د جګړې لاره بدله کړي او د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت ویل افغان امنیتي ځواکونه سره د امریکا متحده ایالاتو د همکاري او دوام ځنګړې احمد لري دا په داسې حل کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو نوی ولسمشر تر اوسه پورې د افغانستان په اړه خپله پالیسی نه ده اعلان کړې.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو شمیر افغان کارپوهان وی ځینې سیاسي ائتلافونه د قدرت طلبۍ، ګوندي او شخصي ګټو لپاره جوړیږي. د دوی په خبره دا شان فعالیتونه هیواد بې ثباتۍ او ورانۍ لور ته بیایي. خو د دې ائتلافونو ځینې غړي د یادو څرګندولو پردولو سره وایي چې سیاسي ائتلافونه د شخصي ګټو سره هېڅ تړاو نه لري. نور تفصیل د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې ځینې ائتلافونه د دې پر ځای چې حکومت اصلاحاتو ته اړ باسي خپلو شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. دوی وایي یو شمیر کړۍ د دې ائتلافونو په چوکاټ کې هڅه کوي چې حکومت له ننګونو سره مخ کړي. لا دې ډلې برنا صالحي وایي په دغو ائتلافونو کې ډېر کم داسې خلک شته چې د نظام او ولس د خیر غوښتونکي دي.
تعداد دامی حکومت یا در حکومت قبلی کار میکردنی
د دوی یو شمیر چې پوسنی او یا هم پخوانی حکومت کې خې دند لرلې اوس په خ موقف کې نه دي. نو دوی د خ موقف په لټه کې دي. نو د ائتلاف په چوکاټ کې غواړي حکومت له ننګونو سره مخ کړي او امتیاز طلبي وکړي. نو په همدې هدف نوې ائتلافونه رامنځته کړي دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمیر سیاسي سیرو د حکومت له منځه او بهر نه سیاسي ائتلافونه رامنځته کړل. سمو د وړاندې په ترکیه کې د اوسني حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو لخوا د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف رامنځته شو او تر هغې وروسته بیا د پخواني حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو د خلکو د محور په نوم سیاسي جریان رامنځته کړ. همدارنګه په دې وروستیو کې یو شمیر سرچینې وایي چې د ختیځو ولایتونو یو شمیر چارواکو او وکیلانو هم د یو سیاسي حرکت د رامنځته کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. خو د یادو ائتلافونو ځینې غړي وایي چې د سیاسي ائتلافونو له جوړولو څخه یې هدف د شخصي او ګوندي ګټو مطرح کول نه دي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف غړی ویان محمود حکیمی وایي د دوی هدف د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن ختمول دي.
د افغانستان ژغورنې شورا غوښتنې په اعلامیه کې منعکس شوي او ټول موارد پکې په وضاحت سره راغلي چې شخصي غوښتنو سره هیڅ تړاو نه لري او نه هم د افرادو پورې، بلکې دا یوه ملي مسله ده.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درېونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په یو خبري کنفرانس کې وویل چې که څوک د اصلاحات حکومت طرحه لري نو دا ګز د میدان وړاندې دکړي. نوموړي دغه شان ویل چې د افغانستان نظام مشورتي دی او د انحصار خبره پکې نه ځایږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د هرې ورځې په تېرېدو ولې د افغان حکومت د منتقدینو شمیر زیاتېږي او آیا د داشن ائتلافونو جوړېدل به حکومت له ننګونو سره مخ کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر وایي د حکومت په دننه کې اختلافونه او د یو شمیر سرغړوونکو په وړاندې د ولسمشر اقدامات د دې لامل شوي چې سیاسي مخالفین ډېر شي. دی وایي د ائتلافونو زیاتوالی د خلکو روان ته زیان رسوي او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي.
دولت اړ دی چې د خلکو له حقونو دفاع وکړي او ټولو ننګونو ته ځواب ووایي او دولت مجبور دی چې په هیواد کې د هر ډول حالاتو سره مبارزه او مجادله وکړي.
خو د سیاسي چارو کارپو برنا صالحي وایي په ځینو مواردو کې د سیاسي تلفونو جوړیدل ګټور هم تمامېدای شي. نوموړی ټینګار کوي چې له روانو سیاسي ناخوالو څخه د وتولار خبرې اترې او سیاسي مذاکرات دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زمونږ غاکله ازادي راډیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې تاند څنګه او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه اوریدلای شئ. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شنبه پورست د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د هغه 1990 بيزې شو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه چې په دې وروستیو کې د جګړو له کبله خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې مرستې ورسره شوي دي ډېر خوشحاله دي او له دولت څخه په خپلو سیمو کې د امنیت غوښتنه کوي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګانه رپورټ راستولی دی.
په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې له تیرې 18 میاشتې راهیسې روانه جګړه او دغلته ملکي او بیګنا خلکو ته زیانونه. هغه متل دی وایي مځکه هغه سوځي چې اور پر بل وي. په دغه ولایت کې د جګړې ډیری قربانیان ملکي خلک دي. زه هم له ترینکوټ ښار څخه لرې 2 کیلومتره په همدې مخه د همدې جګړې ځپلو د حال لپاره راغلی یم. په دغه سیمه کې لا هم د جګړې نښې نښانې دورایي معلومیږي. دغلته د خلکو کورونه په نظامی کمپونو بدل سوی دي او بل دا چې د ماشومانو پر میدانونو لا هم سپیری دوړي بادیږي. په دغه سیمو کې چاپه چپتیا خپره ده او هیڅوک هم نه تر سترګو کیږي. د خلکو کورونه لاستوګنی څخه وتلي یعنی لوټي لوټ سوي، باغونه سوځېدلي او آن د انسانانو وینې لا هم پر دیوالونو پرتې دي. په همدې سیمه کې مې نظر محمد پر همداسې حال ولیدی چې د خپل پټي په اوبولو بوختو. دی وایي د دغه پټي د اوبولو لپاره اوس نیم ساعت مزل کوي ځکه کورې جګړو وران کړي دي او دا استوګنی نه دي.
او دا سرایونو د متکی خو نه د خلکو د تاسو په خپل ویني چې خراب شوی دي. دا لس میاشتې دا یو لس میاشتې دوه لس میاشتې دلته جنگونه او جګړې دي. اوس ان شاء الله خیر خیرت مشکل شي نه. ټول روزه مازه په دغه ساحه کې هم دغه ماښام څخه بیا در سهار پورې دغه لمبي د خلکو په متکو کې لمبي ګرځیدلې باغونه او سرایونو چې هغه دا ټول سرایونو د شاور پراتی دي چې خپل متکی خلک تقسیم نه استعمال مول شي. دلته کم یو سرای و د کم یو ځای و او څنګه هم دغه د دولت چې د دې کار او د دې دربدر خلکو سره همکاري وکړي کومکونه وکړي ځای او هغه ته وي تاسو په خپل ویني چې څوک هم نه سپدې متکا کې.
په همدې سیمه کې مې یو بل کلی ته هم سر ورښکاره کړ. دغلته محب الله هم د خپل کور لیدو ته راغلی وو. دی هم ورته سرګندونې لري.
پلچکونه سرایونه ګر نړېدلې دي، باغونه یو مخ خوچ سوي دي. بالا خدا دې یو کال کېږي چې کښتونه مم نه دي کړلي. دغه جګړو تاوانونه را رسولي دي. علت چې دا دي چې نړېدلې دي سرایونه مو نړېدلې دي، د گزارې نه دي چې ورته راسو کډ ورته راو. غوښتنه مو د دولت صدا ده چې موږ ته کار پیدا کړي. بیکاری ده نو څه کومک را سره وکړي. د سرایو په باره کې د سرایونه مونږ کې جوړ سي بیا د پلچکانه ته جوړ کړي.
دغه جګړه ځپلي لشکيل خو اوسخه غوښتنه کوي چې د دې ژوند او مالونه ته دې جدي پاملرنه وکړي. د ولایت شورا مسولین هم ورته سرګندونی لري. د دغه جګړه ځپلو د غستونځمي د دغه ولایت د والی محمد نذیر خروټي سره شریکي کړي. هغه راته وویل
هغه لپاره مونږ دوه د سروي ټیمونه مختلف ټیمونه توظیف کړي دي چې یو د خارجي موسساتو لخوانه چې هغه فنډ ورکول کیږي، یو خپله د مونږ د خپلې ادارو د خوانه چې کوم غږ دی دوی به د سروې وکړي او ارزیابي به وکړي. د سروې په څنګ کې مونږ څو نور مشخص د کلینیکو کولو پلچکو د مکتبو د دې ټولو مسایل په دې کې شامل دي. دا به د یو ارزونې نه وروسته هغه څه چې زموږ په اختیار کې دي او یا مونږ یې لرو هغه به دلته ورکو.
په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تود دی. دغلته لاسره جوړان دی افغان امنیتي ځواکونو د خنجر و پنوم پوځي عملیات د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل کړي. خو لا هم وسلوال طالبان د ترینکوټ شار په 2 کیلومتره کې شتون لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
وړاندې په همدې خبرونه کې اوري چې د پاکستان لواک څخه لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف پرون د مسلم لیگ نون ګوند په غونډه کې پیشنهاد وکړ چې خپل کشر ورور شهباز شریف به د پاکستان د صدر اعظم په توګه معرفي کړي. نوموړي شهباز شریف معرفي کړی دی او تر دې موضوع مخکې یې د راتلونکو 15 ورځو لپاره د خپل ګوند یو بل غړی د موقت صدر اعظم په توګه هم نومولی دی. خو اوس پام وکړئ د نړۍ مطبوعاتو ته چې اجمل انور ته کتنه کړې او پکې د افغانستان په اړه ځینې مقالې او مطالب ژباړلې دي.
سټارز اینڈ سټرپس خبرونه په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی امریکا په افغانستان کې خپله ښکېلتیا په بشپړه توګه پای ته ورسوي څه به پېښ شي. د لیکنې لیکوال وایي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه داسې نه ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې دی پای ته ورسیږي. خبرونه زیاتوي 14 تیر شول په افغانستان کې تقریبا 2400 امریکایي سرتیري ووژل شول، 500 میلیارد ډالر ولګیدل، خو په دې جګړه کې بریا لا هم نه ښکاري. د لیکوال په وینا وستر ډیره هدف دا دی چې باید جګړه و هم نه بایلل شي. خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي بحث ته په اشاره وایي. په دې بحث کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلو سلاکارانو د هغه پلان په اړه شک او تردید لري چې غواړي په یو مناسب شمیر اضافي امریکایي سرتیري افغانستان ته واستوي او په دې هیواد کې د جګړې د بریالیتوب لپاره د 2 نورو کلونو تعهد وکړي. سټارز اینڈ سټرپس خبرونه په دې لیکنه کې په افغانستان کې د بیلابیلو لورو پوښتلې چې امریکا په افغانستان کې خپل ښکېلتیا په بشپړه توګه پای ته ورسوي څه به پېښ شي. په لیکنه کې دې پوښتنې ته د نورو ځوابونو سربیره د امریکایي ځواکونو د ویان ویلیام سالوین ځواب هم راغلی. نوموړی وایي که چیرې امریکا او ناټو افغانستان پرېږدي نو یوه داسې تشه به رامنځته شي چې د هغه شلو تروریستي او سختدریزو وسلوالو ډلو لخوا به ډکه شي چې همدا اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمه کې فعال دي. د سالوین په وینا دا ترهګري ډلې به نه یوازې دا چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب شي، بلکې پر امریکا او لویدیځ به د بریدونو هڅه وکړي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم پر همدې موضوع خپله سرمقاله لیکلې. په سرمقاله کې د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د افغانستان پر ستراتیژۍ بحثونو ته اشاره شوې او په ځانګړې توګه د ټرمپ د ځینو سلاکارانو هغه وړاندیز یاد شوی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر ځای د خصوصي امنیتي قراردادیانو د ګمارنې په اړه دی. ورځپاڼه د نیویارک ټایمز ته ویلیکنې په حواله وایي د سپینې ماڼۍ سلاکار سټیفن بونون او د ولسمشر ټرمپ زوم جارید کوشنر له دوو هغه سوداګرو سره چې د پوځي قراردادونو څخه ګټه ترلاسه کوي خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې افغانستان ته د اضافي امریکایي ځواکونو د استولو پر بدیل خبر وکړي. لاس انجلس ټایمز وایي دا یو ډیر بد وړاندیز دی او زیاتوي د ولسمشر ټرمپ سلاکاران باید د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ تاریخ وګوري چې کارکوونکي په عراق کې په 2000 میلادي کال کې د 14 عراقي ملکیانو په وژنه محکوم او دا خصوصي امنیتي کمپنۍ بدنامه شوه. مقاله وایي په افغانستان کې جګړه د تکتیکونو بدلون ته اړتیا لري او دغلته د پوځ خصوصي کول د ستونزې حل نه دی. د لاس انجلس ټایمز سره مقاله زیاتوي د افغانستان په اړه د امریکا د اداري بیا کتنه باید د پوځي ستراتیژۍ ورخوا هم پراخه شي. ډیپلوماسي هم باید یوه برخه ووسي چې پکې پر پاکستان د فشار د زیاتولو هڅې هم باید شامل وي، څو پاکستان په خپله خاوره هغه ترهګري او سختدریزي ډلې وځپي چې په افغانستان کې پر امریکایي ائتلافي او افغان ځواکونو بریدونه کوي.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند شهباز شریف د دې هیواد راتلونکي صدر اعظم په توګه د ټاکلو اعلان وکړ. دا اعلان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ ګوند د مخکښو غړو په غونډه کې وکړ. ښاغلی شریف ویل چې تر څو شهباز شریف د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي او د صدر اعظمۍ جوګه کیږي تر هغې به شاهد خاقان عباسي د دې هیواد د لنډمهاله دورې صدر اعظم وي. له پېښوره زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند پریکړه کړې چې شهباز شریف باید دغه هیواد راتلونکی صدر اعظم وي، خو تر هغې چې نوموړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي شاهد خاقان عباسي به د لنډمهالي صدر اعظم په توګه کار کوي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د سترې محکمې لخوا تر نااهله کېدو وروسته دا اعلان د شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون په غونډه کې وکړ چې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رابلل شوی وه او د یاد ګوند مخکښو غړو پکې ګډون کړی و. د پاکستان سترې محکمې د هیواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف تېرې جمعې په ورځ د پاناما اسنادو په قضیه کې د درغلیو په تور نااهله وګرځاو او د هغه پر ضد په احتساب عدالت کې د قضیې د دایره او امر ورکړ چې ورسره سم ښاغلی شریف له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د صدر اعظم تر استعفا وروسته دغه کابینه هم ړنګه شوه او نوی نگران صدر اعظم به له سره ټاکي. ښاغلی شریف د خپل ګوند مشرانو په غونډه کې د وینا پر مهال د صدر اعظم په توګه د خپل کشر ورور شهباز شریف نوم وړاندې کړ چې د ګوند مشرتابه تایید کړ. شہباز شریف چې دا مهال د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی او د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب نه لري، نو د پاکستان د قانون له مخې نشي کولی د صدر اعظم په توګه وټاکل شي، بلکې د دې لپاره به نوموړی لومړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي. نواز شریف غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر هغه چې شہباز شریف د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي، نو شاهد خاقان عباسی به د لنډمهالي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. لکه څنګه چې ما خپل منصب پریښی دی، نو تر کافي غور او فکر وروسته ما دا پریکړه کړې او غواړم چې ستاسو مخې ته کېدم، او هغه دا چې ما شہباز شریف د پاکستان د راتلونکي صدر اعظم په توګه ټاکلو پریکړه کړې. خو لکه څنګه چې دا به یو څه وخت اخلي، نو تر هغې به شاهد خاقان عباسی د پاکستان د لنډمهاله صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. د پاکستان د لنډمهالي صدر اعظم په توګه نومول شوی شاهد خاقان عباسی د مسلم لیگ نون ډلې یو مهم مخکښ دی او له راولپنډۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړی، او همداشان د نواز شریف د حکومت پر مهال یې په کابینه کې د نفتو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. عباسی د نواز شریف تر اعلان وروسته د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل ګوند پر ده باور کړی او دی به هڅه کوي چې د هیواد چارې په سمه توګه پر مخ یوسي او راتلونکي صدر اعظم ته یې وسپاري. د یادونې وړ ده چې د صدر اعظمۍ لپاره به واکمن مسلم لیگ نون ګوند لومړی شہباز شریف د ضمني ټاکنو له لارې د قومي اسمبلۍ غړی جوړوي، او بیا په پارلمان کې هغه ته له اکثریتي رایې ورکولو وروسته نوموړی د پاکستان صدر اعظم جوړیږي.
د پاکستان د سیاسي تحولاتو په اړه مو رپورټ واورېده، او یو اوس هم د یو شمیر اوریدونکو په خاص توګه سرتیرو نظرونه اورو.
ستاسو غږ د آزادۍ پر څپو.
السلام علیکم. یو تن ستاسو د رادیو اوریدونکو، زما په نظر اوسنۍ جنگونه د شخصیتونو په ځای ته کړ دي، او نه د شخصي راوتو او ځوابي په اساس. نو تر ډیره حده به په افغانستان کې وضعیت ښه شوی وي، خو کفیلا وکتل شي په پولیسو کې ټول رتبه چارواکي په فساد کې ښکیل دي، ځکه دوی په اول قدم کې په کابل مرکز کې یو دوه لکه ډالر ورکوي او دوی راځي په ولایتونو کې قمانداران کېږي. دوی چې ولایتونو ته ولاړ شي هلته په ولسوالیانو کې د همدغه شان دي، دوی له ولسوالیو قمانداران څخه پیسې اخلي او ته یې مقرروي. نو په دې اساس باید د ولایتونو والیان، همدغه چې د قول اردو قمانداران او د ولایتونو په قمانداناو کې کار اهل کار ته وسپارل شي.
السلام علیکم. زبیح الله یم، یو تن نظامی افسر. غواړم چې تاسو د خبرونه په اړوند یو نظر ته سره وړاندې کړئ چې فعلاً جریان لري د اوسنی حالت د رغولو لپاره، چې په افغانستان کې جنگونه فعلاً ډیر سخت شوي دي. د هغو لپاره باید په ولایتونو کې د ولایتونو په سطحه د ولایت قمندان، د ولایت د قول اردو قمندان، همدغسې ولی د زون قمندان باید یو دغسې شخص وي چې د ملت د خلکو په رایو باید وټاکل شي، نه دغسې چې هغه د سمتي قومي او ژبني او ژبو لخوا مقرر کړی شي. نو زه غواړم چې نه دغسې ګوره، دغه جنګونه چې دي دغه د دې لخوا دي چې په افغانستان کې ګوره په ولایتونو کې په زونونو کې دغسې قمندانان چوکۍ ورکړل شوي دي د پیسو لخوا، چې هغه شراب خوره دي، وطن خرڅون کې دي، د دې ملت په وینو ککړ خلک دي. نو دغه خلک کله چوکیو نه هی خوا شي، خلک ورته ورجیک شي دغه چوکیو ته، نو کړی شي چې دغه وضعیت ښه شي.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ، او دا خبرونه کې په دې خبرونه کې همدا شی به دا اورئ چې د هنر او سینما له ډګره په یو لنډ ریپورت کې بعد هند سینما د وتلیو پیژندل شوی هنرمند مدوبالا یاد یو ور بیا تازه کړو. د هغې له مرګ څخه هم که څه هم زیات وخت تیریږي، خو د نوې ډیلي خلک غواړي چې هغه په زړونو کې ژوندی وساتي. فرشته جلال صاحب ریپورټ لري.
د جنوبی آسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدوبالا مجسمه به د نوي ډیلی په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټاکل شوی چې د روان کال په وروستیو کې په نوي ډیلی کې د مدام توسد موزیم پرانستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل سویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کیږي. سږ کال په نوې ډیلي کې د مادم توسد د موزیم پرانستل کېدو څخه وروسته د مدوبالا مجسمه د هغې مینوالو ته وړاندې کیږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلی په رول کې د مغل اعظم په فلم کې کار کړی و جوړه سي. مجسمې ته به کټ مټ هغه سي جامه ور واغوستل سي چې انارکلی د مغل اعظم په فلم کې اغوستې وې. د هند حکومت څو کاله مخکې د مدوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي ټاپه هم چاپ کړه. هندوستان ټایمز ته یو مسول چارواکي ویلي، موږ فخر کوو او خوشحاله یو چې د مدوبالا وکس مجسمه به د ډیلي د مدم توسد په موزیم کې هیر شوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
اتنی میں وجی شوی دی پام کرے د مهم خبر نو لندستا. دا پکتیا چارواکی ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ به ډیر شر په بشپړ ډول له طالبانو ونیسي. په فراه ولایت کې سلګونو قومي مشرانو ځای اوسیدونکو په لومړي ځل د یو پراخې غونډې په ترڅ کې د اوبو بندونو په برخه کې د دولت له پروژو ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبسو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویشل پیل کړی دی. د پاکستان لرې کړی شوي صدر اعظم خلکو شرور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه نومولی دی. د استرالیا صدر اعظم وایي پولیسو په سیدنی ښار کې پر یو کور په چاپې وهلو سره څلور کسان ونیول چې د یوې الوتکې د غورځولو دسیسه یې جوړه کړې وه. او سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسیې نوي بندیزونه لاسلیک کړي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د سیاسي سیرو په بدلیدو سره د هغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت په سیاست کې بدلون نه راځي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل کابل له اسلام آباد څخه د ګواښونو پر وړاندې د ګډو اقداماتو غوښتنه کړې او د افغان حکومت تمه دا ده چې پاکستان د تروریزم د ختمولو په برخه کې رښتینې مبارزه وکړي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د پاکستانی صدر اعظم نواز شریف له ویواکه کې دوسر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پر وړاندې د افغان حکومت سیاست په اشخاصو پورې نه دی تړلی، بلکې حکومت یې د رښتینو اقداماتو غوښتونکی دی. خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې دا بدلونونه به د افغانستان په وضعیت څه اغېز وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په ځواب کې وایي چې د کابل تمثول ته رسیدل او په پاکستان کې د تروریستانو د پټن ځایونو له منځه وړل دي چې دا کار د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کولی شي. د یاد وزارت ویان شو کې مستغنی وایي چې له دې وراخوا د څیرو په بدلیدو سره د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست نشي بدلیدای. دا وایي تر کومه چې د پاکستان د راتلونکو حکومت سره د اړیکو موضوع مطرح ده، افغانستان د تروریزم پر وړاندې ګډه او صادقانه مبارزه د دواړو هیوادونو د خلکو په ګټه بولي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د پاکستان عملی او صادقانه اقداماتو ته په تمه دی او دې ته چې د تروریستانو ملاتړ او تجهیز ته خاتمه ورکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د هیواد د ستر محکمې لخوا د مالی فساد لامل بې واکه شو چې بیا یې استعفا ورکړه. دا چې نواز شریف د افغانستان سره د هو اړیکو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې څه کړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه څه نه وایي، خو سیاسي څېړونکي یې په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې نواز شریف لا له پیله د تروریزم ملاتړ کاوه او د افغانستان د پخوانۍ اردو ماتېدلې خپل ویاړ ګڼو. د نړیوالو چارو کارپوه ودیر صافی وایي نواز شریف د خپل قدرت په دواړو دورو کې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره څه نه دي کړي او نوموړی د افغانستان په شخړو کې یو مهمه څېره بولي.
متاسفانه د نواز شریف په دواړو دورو کې، هغه اولم خصوصا د دوهمه دوره کې، د داسې خاصه توجه د افغانستان لپاره د تغییر د پالیسي نه ده کړې او یا یې زور په پوځیانو هم نه دی رسېدلی، سوله راوستلو کې هم کومک نه دی کړی. نو فکر کوم چې که دا یې نه وي او بل حکومت نه وای غیر د دې تاثیر نه لرې منځ ته راشي، امیدواره یو چې دا وضع بهبود پیدا کړي.
له دې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر اعظم اسف علي زرداری د افغانستان سره په ښو اړیکو کې نواز شریف ناکام بللی، ویلي چې د حکومت د افغانستان د دوستۍ لاس ټینګ نشو کړای. د چارو کارپوه ودیر صافی وایي د پاکستان نوی صدر اعظم دغه هیواد لپاره یو فرصت دی چې خپل ځان له سیاسي انزوا څخه وباسي، کنه د دب خبره د نواز شریف د سیاستونو دوام هغه هیواد د کړکیچ په لوري بیولی شي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0992 225 55
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه خوږو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې مو د ځوانانو ودانیز نندارتون ته لزان سره بیایو
ټول د افغانستان تولید دی کوم بل ځای نه نور ناراضي دی افغانستان تیګه دا او د افغانستان خپل تولید دی
زموږ سره افغانان ځوانان دي کار کوي نو تقاضا ده کو چې په خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان په کار بوخت کی
کچيري هغه د خپل شان د نور سره شریک کی پنندرترونو کې شیر دي نو ډیر خلک بل دوی کارونو سره آشنا سي او دا د پرمختګ یو ډیر مهمه لار ده
د ځوانانو ودانیز نندارتون چې ونې وړاندې په کابل کې جوړ شوی وو ګڼو ځوانانو او ادارو په کې خپل جوړ شوی توکي نندارې ته وړاندې کړل د نندارتون په دوه پوړیز ودانۍ کې ډېر هغه توکي تر سترګو کېدل چې په افغانستان کې جوړ شوی وو رحمت الله چې د خپل شرکت په استازیتوب په دې نندارتون کې ګډون کړی وو په مرکه کې راته وویل که ځوانان زده کړې وکړي او د خپل وطن له امکاناتو استفاده وکړي هم به یې ځان ته ګټه رسولی وي او هم وطن ته
دلته موږ مختلف شان نمایش دی ښی دي تاسو چې وګورئ د ساختماني بخش چې کوم سنگ مرمر استفاده کیږي هغه موږ راوړی دی او ځینې زینتي شایان دي چې تاسو ګورئ لکه کابونه ګورئ او دغه سي ګلدانۍ ګورئ چوکۍ ګورئ دغه سي شان موږ راوړ نمایش دی ښی دي دلته او مختلف کوم نمایش دغه زینتي شان چې تاسو ګورئ دا ټول د هلمند دی او روخامو پنوم باندې کوماتي کې دا دغه دی او د نور ساختماني بخش کې چې کوم تیګي موږ دلته راوړی دی سنگ مرمر دا به د مختلفو ولایتو دی د هلمند دی د وردګ ولایت دی د جلالآباد دی د هرات دی او د غسنور ولایتونه
دا چرته او د چاپلا سو جوړ شوی دی
دا خو خپل مادن کې موږ کومه موډرن ماشينري چې دغه موږ هم د لکه ترکیه هواد نه او ایتالیا هواد موږ خریداري کړې دا موږ ته موږ د بلاک په شکل په مادن کې وباسو او دغه نورسته فابریکو ته تقسیم او په هره فابریکا کې مختلف بخشونه دي لکه څوک چې زینتي شاین ځنی جوړوي هغه تیګه غلطه وروړو څوک چې ساختماني شاین جوړوي هغه تیګه تاسیس کیږي او مختلف شیاغه کې دکانو نمائندګي ان ته موږ بیا ورکوونو
یعنی خبره ده چې دا د افغان ځوانانو په لاس جوړ شوی
بالکل دا ټول د افغانستان تولید دي کوم بل ځای نه نور ناراضي دي افغانستان تیګه ده او د افغانانو خپل بلاس باندې جوړي کې د افغانستان خپل تولید دي
په افغانستان کې ډېر قیمتي شیان ست دي قانون دي تیګي دي او داسې نور خو دا قاچاق کیږي دلته نه جوړيږي او لدې ځای په ډېر ارزانه بای ځی کنه کچری دغه سي ځوانان راشي دغه خپل وسایل څخه چې مرمر د یو شتر جوړ کی یا نور قانون د یو ستر جوړ کی د به وطن ته څومره کټر رسولي
7% وطن ته ډېره ګټه ده دا اوس مطلب خپل کوشش کوو دغه د مونږ تیګه په قاچاق باندې د هلمند او نور ولایتونو جلالآباد ته پاکستان ته ځي په پاکستان کې بیا ځنه زینتي شان دغه نه جوړيږي چې هغه په هیڅ دغه د کوم څنګه مرمر چې موږ لرو په دنیا کې ورسره هیڅ رقابت نشي کولای خو پاکستان بیا په خپل نوم په خپل هغه باندې نور هیوادونو ته لیږي ځکه چې هغه بیا دا وایي چې د پاکستان تولید دی نو موږ کوشش دی شهر هم دغه د کتا زموږ بنر وګوري دلته زموږ شهر نه دی چې افغانان باید په خپل تولید باندې افتخار وکړي او خپل تولید وکړي او خپل تولید باندې اکتفا وکړي
زبیر الله صافی او بل ځوانو چې لخپل پلاستیکی وسایلو سره ولاړو دی وایي د پلاستیکی توکو د جوړولو یو فابریکه لري چې ګڼ ځوانان ورسره کار کوي
تولید همدلته کې زموږه فابریکه په 2015 کې جوړه شوې ده او تولید همدلته پارک صنعتي کې کابل کې او نن د نندرتر تر اغلی او اشتراک هم کړی ده تر څو د خپل پلاستیکی لوازم خلکو ته ورخارکو چې وی ویني خپل د هوا تولید وو ویني او په هوا باندې سرمایه گزاری دلته وو کی زکه موږ هم د دې پر اشتراک کړی ده تر څو د غونډیانو نه هم زموږ لاسونه لګرا قطه شي نو زیات وخت موږ ته د کیفیت مواد را کړی دي د کیفیت مواد را وړی دي نو موږ اخیستی دي ځکه زموږ مجبوریت وو نشو موږ کولای چې هغو سره هغه وکړو اوس نو موږ دغه فابریکې چې جوړې کړې دي انشاءالله ښه د بازارونه هم کړي.
ستاسو دې کار ځوانانو ته څومره د کار زمینه برابره کړې ده او هلته چې خلک درسره کار کوي آیا افغان ځوانان دي؟
زموږ سره افغانان ځوانان دي کار کوي، نو له ټولو تجارانو له ټولو هغو خلکو نه چې دوی سرمایه ګذاري کوي لوغو نه تقاضا ده کو چې په خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان خپل وطنوال په کار بوخت کی، ځکه چې د دې کچا ورس پر ورس په زیاتېدو ده، نو د کار زمينه هم ورته برابرېږي ان شاء الله. او له خلکو نه هم دغه تقاضا کو چې خپل وطني تولیدات حمایت کی او نور گاونډي هوادونو نه نو خپل ځانونه راټول کی.
د افغانستان د نندارتون د مرکز مسول عزیز الله بارکزی وای په ودانیز نندارتون کې ډیر ګډون کوونکې ځوانان وو، هغه له نور ځوانانو هم غواړي چې کار وکړي او یو ورځ په دغه نندارتونونو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي.
دا اوس تاسو ګورئ تقریبا 99% دلته په هر غرفه کې ځوانان دي او د ځوانانو نقش زما په نظر باندې دا ډیر مهم دی، نه تنها افغانستان ته بل په هر هیواد کې ځوانان مهمترین رول لوبوي، ځکه چې که ځوان طبقه نیرو دولت ته یا حکومت ته یا یو هیواد ته کومک او همکاري ونکړي زما په نظر باندې هغه هیواد لکه یو زوړ موټر غوندې به چې هر ورځ به ورانی هر ورځ به پیسې باندې مصرفي هر ورځ په جنجال ورسره. افغانستان زما په نظر باندې د اوس شرایط کې د ځوانانو نیرو ته ډېر ضرورت لري او ځوانان د داسې نندارتونونه وګوري او راده شي، دوی ته ډېر یو ښه فرصت دی او ښه زمینه ده چې دلته تاسو کولی شئ راشئ خپل دغه نیرو وګوري او نور ځوانانو ته تقلید کوي او دغه په اړه باندې لږ فکر وکړي دوی.
فرید ناصری چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و خوښو چې د خپل وطن لا جوړو شویو توکو سره آشنا شو. د هغه په باور دغه سې نندارتونونه د دې سبب کېږي چې تولید کوونکي او مشتریان له یو بل سره آشنا شي.
دا خو یو نوښت ده چې پلازمینې زون پراختیا خپلواکې ادارې کړی چې دغه ساختماني کوم شرکتونه چې دي یو بل سره وپېژني، د هغوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. انشاءالله دا به ډېر ګټور وي او راتلونکي لپاره به یو ښه تجربه وي.
د پایتخت زوند پراختیا خپلواکې ادارې د اړیکو مسول محبوب الحق عطا چې د دې نندارتون کوربتوب یې کاوه وایي په نندارتون کې د ځوانانو ونډه هیله بخونکې وه.
زمونږ ټیم وګورئ دلته چې تون ټیم زمونږ شته دی غونډ پکې ځوانان دي، دا یو خپله یو هیله ښایي د یو مملکت دپاره چې دوی په خپو ولاړ ده او دی اوس غواړي چې نور هم پرمختګونه ترلاسه کړي. نو د ده په هکله د ځوانانو رول په هکله خو تاسو خپله مشاهده کولی شئ چې څونه ده، او زه چې کوم تخمین وهلی سم د 90% نه پورته ځوانان په دې کې اشتراک لري. اوس نندارتون یو زمینه برابروي د اشتغال پورته کولو دپاره، د خلکو ته د کار زمینه برابرولو لپاره ډیر زیات اړین ده، او همچنان دی ډیر یو ښه تفاهم رامنځته کوي، یو ښه همغږي رامنځته کوي چې دغه همغږي کولی شي هم اشتغال ایجاد کړي، هم شفافیت ایجاد کړي، هم ښې حکومتداري ممثل واوسي.
افغان لیکوال جاوید اوربل وایي هر هغه ځوان چې یو هنر ولري او یا یو شی جوړولی شي باید نورو ته یې وښيي. نوموړی نندارتونونه د ځوانانو د وړتیا ښودلو لپاره مناسب ځایونه بولي. اوربل له ځوانانو غواړي چې په ګډه دې دغسې نندارتونونه جوړ کړي او خپلې وړتیا او جوړ کړي شیان دې پکې نندارې ته وړاندې کړي.
ډېر کسان داسې دي چې دوی کم هنر لري یا یو کم څه لري چې هغه یوازې د ده پاره نه وي بلکې د نورو خلکو د ژوند پورې هم تړلي، یا مثلا ځینې کسان دي په مختلفو برخو کې کار کوي، د خپل کارونه چې دي دا پټ ساتي، دغه کار چې دی د ځوانانو د پرمختګ مخه نیسي. نو هغه ځوانان چې په ساختماني برخو کې کار کوي یا مثلا د لاسي صنایع په برخه کې کار کوي، انځورونه جوړوي، دغه نورو برخو کې د هنر کار کوي، کچیرې هغوی دغه خپل شیان د نورو سره شریک کړي په نندارتونونو کې کښېږدي، نو ډېر خلک به له دوی کارونو سره آشنا سي، او دا د پرمختګ یوه ډېره مهمه لاره ده چې ځوانان کولی شي له همدې لارې هغه کم هنر چې دوی لري هغه د نورو سره شریک کړي، او دوی وکولی شي چې د خپل هنر ته انکشاف ورکړي، او دغه به کله ورکوي هغه وخت دا کار دوی کولی شي چې د خپل هنر نورو ته وښيي، او نور خلک دوی ته بیا مشورې هم ورکوي، د دوی سره نقدي مرستې هم کوي، دوی ته لار هم ورښيي، او دغه د دوی د پرمختګ سبب ګرځي.
خو اوریدونکو دا تاندې څنګې مهم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو تا کتاب ورکا. وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا چو خبری وکا ہر پختنے تے جواب ورکا لدے خیستا لدے نازک گلابنا کل انسان کل سڑائی جوڑ کا وہ چٹو ڈے اخرا قلم روا بدے نڑئی کے زان تزائی جوڑ کا وہ چٹو ڈے اخرا قلم روا بدے نڑئی کے زان تزائی جوڑ کا
آزادی ریڈیو تھا دیش میں رخ پل پیغامون رو لے گئی سفر و سفر 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 دعا و سلور درے شپا گیا اب یا ہم سفر سفر سلور سو اوشل دعا دعا یاو یاو دعا سلور یاو یاو پنز
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
حقیقت صدای
سلامونه په ورستیو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت په اړه د ولایت اوسیدونکو اندیښنه و خو دا ویل چې د ولسوالۍ تر څنګ اوس د نامنې لمن تر جلال آباد ښار را رسیدلې او په دغه ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا چې ولې علت یې څه دی او څوک یې تر شا لاس لري د دې اونۍ د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ننګرهار د امنیې قومندان عبدالرحمن رحیمي مخ ته ږدو. زه اکرام الله اکرام یم. قومندان صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې له دینه وکړو چې لگ تر لگا سلور میاشت ستاسی لراتگا تیری گی چه ننگرهار تر راغلی استی سو فکر کوئی پا دی تیرو سلور میاشتو که مو دا ننگرهار دامنیت لپاره سو وکڑا
بدون لشکا سه هر چوک سه پا هر دان دا گمارل کی گی دی زان دی پارا دی خ بهبود دی روستو دی پارا زانگر پلانونا و زانگر تر حیلری سی مک هم پا مدغا حکلا منظم پلانونا لرو او شروم پی کردی یو اندازه سی لند محال آو اگه لند محال و بانی من گام را خیستای دا او یو اندازه سی متوسط و یا یو چه وقت غواری اگه تم بانی شروع کردی ولی اگه عدف تا تروس را نوی رسی دیلی او وگد محال خو لکه سرنگ ستاسی پی گه یاگه نو بیا وگد محال دی لگه وگد وغا غواری او ضرورت مرتا غواری کم شای سی دی ننگر دی جلال آباد دی خار پا حق لدر تو امیو خودی ولو سوالو یو موضوعات دی سی اگه تاسو هم خبری است سی چو میاست ته مخته دلته په کوټ ولسوالی کې دی بالا ولسوالی کې اچین ولسوالی کې او داسې نورو هم دغه رنګ چپریار کې هم دغه رنګ په چیروګام کې چې تورو بورتا داعش دا نارې والې سه موږ توره بوره ونیول او خلک هم ورختا و چې دا به څنګه سي د وسلوالو قوتونو هغه منصوبین سه رښتیا هوډ لري او د همدغه ولس بچیانو زمن دي په ډېره مېړانه وکولای سول. البته د حمایت قاطع یا بین المللي ځواکونو په هوایی همکاري او همدارنګه د موږ د وسلوال قوت خپل هوایی ځواک سے داعش ڈیرا کاٹا ماتا اخڑ لو ڈیر تالا فاتی اولی دل گورئی کھوٹ تریتا پیاس آ چین دغ و سے مکتا سے گگی گدے وچ کوٹ پاگا خیر سیمو کے ہم منگوس عملیات لرو عمدہ رنگ دی بالا گورا سے ڈیر نام نہ آغوا تس پیاس وائی اب آغا ڈیر آخر او جگی چکی پاتې دی نور پم دغه رقم چپلیار مکمله توګل دوی نه تاس پیاس پچیرو اگام تور بورا مکمله توګل دوی نه تاس پیاس کله سے دا جو تاسو د کله سے دښمن په د جنگ یا د جګړې په ګرمو لیکو کې لماته سره مخامخ کیږي د دوی باداران یا هاغه د منطقي استخباراتي کړی سی دوی تمویلی دوی تجهیزی دوی ترننګی هغه کوشش ورکوي کوي سی د جګړې په ډګر کې خو ماته وخوړله بیا دوی وهڅوي ترور تا انفجار تا انتحار تا گرچ پدا چو میں استو کہ مگ یوتا ہجومی عملہ پ ننگرار کلر لس پ ملی ریڈیو ٹیلیویژن او پزار د درے ساتو کہ اغه ترورستان عمل مان زلاڑل خو متاسفانه خواسو
تاسی پ خپل خبرو کہ د ننگرار د ملی ٹیلیویژن د تهجومی حملے یادونه وکړه لک لن معلومات ک پدی اڑ ور کی فکر نہ کوي پاغي مسله کی بی غوری شوی و خصوصا د امنیتی ځواکونو لوري
ز رازم دغه جایتا هیڅ کله د امنیتی ځواکونو وخت سه د تاسو امنیتی ځواک سه یو جایتا د امنیت د پاره توظیف او پغه کی زخمیان مولری شهیدان مولری خو مغه کسان دي چې پیریو غزمه کول شهیدان سوی زکه دښمن او بل خپل دی جلال آباد ریڈیو ٹیلیویژن موقعیت په داسې ځای کې دتا سی ویني سه هغه ته له هر خوا لار شته او حد اقل هغه استحکامات سه اړین وی ورته سه پیرادار وکولای سي دوه پیرادار وکولای سي درې پیرادار وکولای سي د غمنیت ونی سي هغه استحکامات نشته
یعنی په دوه واسکرو په دوه شاجور مرمۍ باندې تاسو فکر کاوه چې دغه سی او تهاجمی حمله چې مخکې نه راپور موجود دی ملي ټلویزیون په کې ټارګټ دی نو په همدې غزې کې سوال پیدا کیدل شي
اصلا کزه فکر کوم مشکل دلته دا داسې مسلک اهل د مسلک ته نه پریښودل کیږي دغه سی وای شاجوره اصلا دسه سرباز من قطن لروسی هغه پرتنر ونه لري هغه برخه جبخانه ونه لري هغه نور مشتپنی مهمات ونه لري کله سه ضرورت سلوغونه استفاده ونه کی دا هیڅ د مانو لوړ نه دا یو دوم هغه اطلاعات سه مخترازی هغه دسه اطلاعات نه وی سه مشخص یو جای خوی یعنی دولتي جوینه پکې خول سوی مثلا 227 جوینه پکې خول سوی ک اطلاع وی ک نه وی مخ په دی پی ګو سه دغه جوینه خطر لري ولې هغه پرسونل سے منگ ٹھولو تو ودر ورسو او لکه ترنګه سي د تهديدات او جوابګوي ویرسو خو مخته سو پیګو ساق د تشکیلاتي معلوم ده مثلا د ډنګرار د جلال آباد خار او لس نه هي سوي دي یا نه نه هي سوي یو هم په درخم کې دا باید لس حوزې ځان سره ولري په امنیتی بخش کې ستونزې لرو په دې کې هیڅ شک نستا لوړپوړو مقامات سره مخ شریکې کړي دي زه امیدوار یم چې دغه ستونزې لکه ترنګه سي مخ په کاغذ کې ټول تهديدات او ټول مشکلات او د ستونزې ورته ویلي هغې ته هغه کاري برخه سي کومه ده هغه متوجه سي او دا رفع کړي
قومندان صاحب د ملي ټلویزیون په اړه ویل کېدل داسې چې په دې اړه به امنیتي ځواکونه څېړنې کوي دولت به څېړنې کوي او د څېړنو په نتیجه کې هغه کوم خلک په وظیفوي غفلت باندې تورن شي خامخا سزا به ویني دغه څېړنې کوم ځای ته ورسېدې
د ریډیو ټلویزیون د څېړنو موضوع ما درته ویل چې هغه څېړل سوې ده هغه څه سي د موږ پولیسو باید کړي وای هغه یې وکړل ځان شهید کړ ځان زخمی که او ترورستان سی آلتن نوتلی و لمنزه یوڑه دا سی پا اول انتحار که دروازه پا خلکی اکم پیاده سی تلاش که دا سی مک سرباز سر یو جای شهید سو یا فرض مثال دنن پا بداز و پا تبادله که دو کسا سی دا باید نوی سوی ولی در توایم سی جهانی ترورزم سر مخاموخیو کلا کلا نو دا سی که گی دا سی فکر وکا که دالتا درس نفره پولیس موجود وای درس واړه نه زوبلیدل سل په سل زوبلیدل جغرافیوي موقعیت یو ګوره ولې نظر په هغه ځای هغه کوم تکتیک سی موږ استعمال کړی او متاسفانه سی هغه دوی شهیدان سو لا یو زخمی سو ولې زخمی هم وکولای سو سی هغه میړانه وکی
د جلال آباد امنیت تکرار شو په روسي کې اندیښنی موجود وي د دې سیمې د خلکو سره مدني فعالانو سره زده کړو خلکو سره حتی ژورنالیستانو سره د ټارګټ کیلینګ په اړه د هدفي وژنو په اړه چې په دغه خار کې هدفي وژنې ډیری شوي کډیری شوي وي دلیل سو او که خلکو اصلا غلط آواز خبره کړي وساسې جواب پدیړه
کدر تو ایم سی بیخی وژن نه وسوي هم د لری له حقیقت یو کو ایم سی دومره سوي و چې لکه دغه باز خلکو سی زه نظریاتو ته احترام لرم ولې په دغه اندازم نه سي جلال آباد د سي وخو د سي جلال آباد به خي سور ورده دراله خو ما ته دغه وسم پیګو وختن د سي منو نظر ډیرو ولایتو ته جلال آباد ډیر خدا ولې کوم وایو سي د موګه کړنه بسنه کړي دا ټول جرم مهار کړای دا به غلط وي ځکه جرم ست ما مخ کړتول چیرې سي ټول نه وي ال ته جرم پیش بینی سوای او دغه وژنې سي مثلا بعض دوستان یادوي مثال درته وایم یو دوست ما ولی د په کابل کې ناست و غګېده وایي په جلال آباد کې هر ورځ یو ترورستي پیښه ده هر ورځ نفر وژل کیږي نن موږ باید څه غږیږو دا صحیح ده یو څوک باید ټارګېټ کړی ولې زه غږ پې کوم دغه ستاسې د راډیو له لارې چې د جلال آباد په ولس د جلال آباد په امنیت د زړه وخوږی داسې دې نه کوي. یعنی ځینې رښتیا واقعیتونه وایي ولې ځینې دومره مبالغه پکې وکړي چې جلال آباد بیخي داسې وحشت وښیي جلال آباد کې چې یو څوک چې جلال آباد چا نه یې لیدلی وایي به دا به څنګه ورځو درالې سې په هغه د ده د ویلو په سلو کې لس فیصد هغه خبر نه وي ولې دا دوه سوه فیصد یا سل یو نیم سل فیصد هغه ښیي. دا جفا دی جلال آباد خلکو سره د ننګرهار خلکو سره.
بالکل قومندان صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو څه ناسه مشکلات وو شاید اوس حل هم وي. دغه مشکلات لږ تر لږه و یا شپږ هدفي وژنې پر لپسې رامنځته شوې او همدا خلکو سره تشویش پیدا کړو. همدا وژنې ستاسې په نظر دلایل څه وو؟ فکر کوئ شخصي دښمني وه یا د طالب او د داعش ترمنځ په مسایلو کې دا هدفي وژنې رامنځته شوې او کنه نور څه؟
د افغانستان ټولنه چې کله ژوند کوي موږ داسې عنعنوي او داسې ولسي غوندې ژوند ده. په دې کې شخصي مدعیګري راځي، په دې کې ناموسي قتل سوی ده، په دې کې اقتصادي سوی او سیاسي هم پکې. اوس مثال د خبرې سه دغه نن کوم کس د یو کس په شهادت ورسو تاسې ولیده سه مقابل ته لوري ډزې پې وکړې خپله ترورست عدل تفنچې سره پروت و سه مړه یې منګ راجکه. یعنی د سیم نه داسې امنیتي ارګان لاس تر ځنې ورته ناستې بیرته یا په عین شکل مثال د خبر د په بعض جو کې موږ په پوسټه حمله سوي ده په مقابل کې دوره تلفات دښمن لیدلای چې موږ یو یا دوه زخمي سوي دښمن اجسات پراته دي. تنها په دغه دوه میاشتو کې موږ کدر تویم په لسګونو اجسات د دښمن راوړي دي او دام بیرته بیا سپینګیري پسې راغلي ور تسلیم کړیم دي.
په جلال آباد ښار کې شمیر خلک شخصي وسلوال د تور خو لرونکي موټرې بې نمبر پلیټ موټرې چې په ښار کې ګرځي په موټر سایکلو باندې ډبل سپرلی فکر نه کوي د دې ځینو وژنو دلایل همدغه شیان کېدلی شي؟
راځئ چې واقعیتونو ته لاړ سو. په دې کې جای د شک نسته چې په هر مملکت کې ټول وګړي قانون په ځان تطبیق کړي او د قانون تطبیقولو باندې په ځان باندې په دې باندې متکي اوسي او په دې ته هوډمن اوسي. زه فکر کوم چې اویا اتیا فیصده ستونزې دغه وطن به حل وي. هر څوک ووایي چې زه له قانون نه مافوق یم یا زه وکیل یم یا زه رئیس یم یا زه معین یم یا زه دا شی یم یا زه دا شی یم یا زه دا شی یم، نو ماته د قانون خلاف دغه شی لازم وي. که هغه تور فلم ده، که هغه بدون د جواز اصاله ده، خود به خود نه امنی راځي. او په افغانستان کې دا قصه روانه ده. موږ تاسو یې وینو ننګرهار هم د افغانستان نه جدا یو ولایت نه ده. زه د تاسې د راډیو د امواجو د څپو له لارې ټولو ته ډیر احترامانه پیشنهاد کوم، راځئ چې اول ځو قانون په ځان تطبیق کو او بی پلیټه موټرو باندې هم جدي امر کړای ټولو وي. دغه اوس تاسو راځه غږیږم په موټر سکیلونه هم ټول کړی دي او هغه دو پښته او درې پښته موټر سکیلونه سي دوی ګرځیدل هغه موږ ټولو پولیسو ته امر کړای. حتی داسې پولیس موږ لرو یا داسې چک پوینټونه سي هغه سي موټر سکیل ته تیر سوی خصوصي ګزمې یا نفر ورته مې وظیفه ورکړي سي حتی هغه موږ پې اپس کړي سي دا ول درنا تیر سه.
یو شمیر خلک په جلال آباد کې د قوي مافیا یادونه کوي. تاسو فکر کوئ چې مافیا د سردردې جوړ کړي دي په بیلابیلو مواردو کې؟ تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په درجنونو مجرمین نیسئ، دا سزا ویني که خوشی کیږي بیرته مداخله سیاسي شته که نه؟ په ځیر یو شمیر ولایتونو کې قومندانان او والیان عموما د پارلمان د وکیلانو نه تر پوزې راغلي وي، هر مسله کې مداخله کوي. ننګرهار څنګه دی؟
مننه. ما مخکې درته وویلې سه سراسر افغانستان کې مشکلات لرو، ننګرهار هم له افغانستان بیل نه ده، دا باید واضح ووایو. یو شی سه ما خپل مطمئن کولای سي او ولسته تاسې د رادیو له لارې ډاډ ورکولای سم سه پوسم سه پچا کې ګنا ده د قانون مطابق جرم کړای ده سه په لحظه په بندې کېګم سل په سلو کې به زه قانون تطبیقوم تر هغې اندازې چې ما پورې اړه لري، یعنی پولیسو پورې اړه لري.
د مافیا په اړه څه فکر کوي خلک؟ وایي ننګرهار ډېره قوي مافیا لري او همدا دلیل کېدلی شي چې له دې ځایه څو ځل بیلابیل والیان تبدیل شول، هغوی زړه وخوړو چې په ننګرهار کې ولایت کول ډېر سخت دی، ځکه ننګرهار څو بیلابیلې کورنۍ دي چې هغوی تقریبا ماسره کړی دی. ډېر خلک فکر کوي چې په هره مسله کې دوی مداخله کوي.
لکه څرنګه چې تا سوال وکړه جواب دې هم خپله وویلې، دا چې ما په کابل کې دنده تر سره کړې رئیسی عمومي جنایوم په وزارت کې او بیا په داخرو کې چې دلته راتلم قومندان د امنیې د پایتخت یا د کابل ومه، زما خوی عادت د دندې په اجرا کې دوی ته معلوم ده، ټولو ته معلوم ده. د قانون په تطبیق کې د هیچ چا سفارش په مکه کار نه کوي چې زه قانون تطبیق نه کوم سي پلاني سپه د دې کې بيخي په زغر دا وایم او په مغه هوډ یم سي تالیف می اجرا کړای دا
یعنی د چا مداخله نه منای
په هیڅ وجه
اب موټر سایکل سپرو غلو د خلکو ژوند نارام کړی دی مثلا موبایل پلاس هغه تر نه تختول کیږي او په دې برخه کې خلک بيخي لزړه خوري نه سره مخامخ دي ځینې خل فکر کوي چې د جنایي کارمندان د دوی سره لاس لري او دلیل دا په ګوته کوي چې د دې غلو مخنیول ډیر سخت کار نه دی
له څو ورځې چې زرا غلای ما هغه کسان چې ټلیفونونه به تختول موږ تر اوسه پورې وویس کسا دا نیولې دي وویس کسا هغه شیان چې تختولی وو هغه هم لاس ته راغله په جرم هم صریحا اعتراف کړی دا او د قانون منګولو ته هم سپارلی